السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره 10 کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 10 تنه وژل شوي چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نخښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. خاغلی کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبري اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دند سپارل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل بې پري ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وختونی وو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. خاغلی کرزی په دې اړه چې د اړیدو کاته کله شوی څه نه وایي، خو په خوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبري اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروری بللې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د اسرایلو پاوز وايي په غزه کې نږدې 8 فلسطینی وسلوال وژل دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د تیرو 24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبری اجانس د اسرایل د پاوز د اعلامیه په حواله ویلي چې 24 وسلوال د غزه په جنوبي ښار خان یونس او 3 تنه نور د غزې په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو 4 ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی اغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی اغیان پرون د امریکا له خوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دند له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوال سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت وړونې په برخه کې د درېمې درجې سند لرونکي روزونکي دی چې له دې وړاندې د بنګلاده، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایرانیز واکونو له بریده ورسته پاکستانی پاوس هم د ایران د ننه بریدونه کړي. د دغه غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حمله کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو. کنه
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته په یو منسوب پیغام کې دعا شوې چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځي ورځي انتظار باسي.
سیم کارت ته پاره راغلی دوی بچانو سره معلومات کوم درې مدد غل ورځ غل وروره وطن مو خوشحالي دي ولسوالي مې شوره ده. دا غزمو مشکل به سره حل کړو. راز مو ګناه چی شته؟
که تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي و اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه اوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې 9:15 دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکي وایي چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې څلور ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان له خوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د سه شنبې په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغه بریدونو او په تړاو د خبرګونونو وروستي جزئیات سدي فریده سیال موضوع تعقیب کړی. د محل را سره استډیو کې د فریده جان مهرباني کا اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندری او تازه جزئیات ورک.
مننه کورودان لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا نن سهار ویل دي چې په بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي چې ټول پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شو کې څلور ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنه کوي چې دا پاکستانیان څنګه دغه سیمې ته ورغلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکني بشپړتیا ته پوره درناوی لري، خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعي خبرداري ورکړې وو. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونه ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي، په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیان وغ برګونه راخستي چې وای وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاری. دا نو نسو اتاتیوم کال راوسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. دا نومړی بریدونه دي چې د پاکستان له خوا د ایران په خوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نصر کنعانی پر خپل ټلګرام پیوی اعلامیه کې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د وزارت ویان عبدالقهار بلخینن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر کړی دی. ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پیکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت ویاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. له دې سره هممهاله روسي، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونه هم له پاکستان او ایران د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېریدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېریدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغځنډولي دي او بیرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ول چې وی دی چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویډن په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود، هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هوا د بهرنیو چارو وزیر لی اوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. ل دې سره مهاله د پاکستان د بلوچستان یالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت یالت نومړی وزیر ویل دی چې په خپل ټویټر نن لیکلی دی چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه پسیمه کې رامنځته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هم مهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبریال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجاوا سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټوکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په دې معنا دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواو ته شوې دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه کړی.
ډیره مننه زما همکار فریده سیال و چې تاسو ته د پاکستان او ایران د ورستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د سه شنبې په ورځ پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمې بمبار کړې چې د راپورونو لمخې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لا پسې کړکیچنېدلی شي. دغه ډول غلچکي بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل، مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښتې یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې یو عمومي یعنی اتم مسؤلیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقي میانه کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا دا سور مخکې د کرمان کې چې شروع دا حمله شوې وه، تروریستي حمله شوې وه، نو هغې په ایران کې عدم مسؤلیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالاتو ته ګورو، حالات خوب خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پېښو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې زیات حمله وکړي، ځکه چې هغه د توان لري چې ځواب ورته وایي کنه. نو نور تاسو پس ترکی باندې شي کوله پاکستان دې ما یقین نه دی په بل په بات بو نکړې شي. نو ادم مسؤلیت لري کول پر دغه یوای ما خیال ده چې دغه تبلیغات بو کی بس موږ دا شي وکړو، موږ جشل د لمنځ یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دې خو راوبر ډیر شو که په خاطر وکتل شي، څه فکر کوي چې دغه بریدونه چې په یو بل باندې وکړل دا به د دوی ترمنځ د وی موډل لپاره روابط بیا هم خراب و نه ساتي که حمله مونږ کی؟
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. په ظاهره دا خو مناسباتو ځکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولار پات شوی دی. ایران خپل ځان ته ولار دی، روسیې سره ولار دی، همدغه سرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محفلو کې عمیقه ده، ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات د سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خو دا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو چې دا
خټک صاحب په یو برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوڅان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوڅانو بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډېر به یاد شي او ډېر به رسنیس شي.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه او دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان ته دې کې اخیره کې را برسېره شو کنه. دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، سیاسي دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر ورستیو ناندریو او دغه ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته تر پهنتونونه پورې نجونې له زده کړو او تحصیله منع شوې دي او د کار تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېد. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په منسوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی دعا شوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندې دي. ملا هبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده فرمان هم صادر کړی.
د شوزو حقوق نه دي مراد سي د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي دا نظامونه ټول چې کېږي هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړي
خود طالبانو حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي مولا هبت الله ویلي دي چې د خزو پاړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې خزې دې په زور نه واده کیږي د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مولا هبت الله خونزاده د خزو په حقونو خبرې کوي خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د مولا هبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي د خزو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان ټول په دې نظر دي چې د خزي حقوق په افغانستان کې نقضیږي دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د خزو حقوق ورکړی دی آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې خزي نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري بلکې د خپل د حقوق د غوښتلو لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي دوی شکنجه کیږي
د خزو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د خزو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي خو د زده کړو او کار حقونه نه مني او ترې محرومې کړي دي
زه د دې څخه دا پوښتنه کوم کله چې یو میرمن پوه ونه لري علم ونه لري تعلیم ونه لري هغه څنګه پوښتنه چې میراث یعنی څه هغه څنګه پوښتنه چې مهر یعنی څه دوی د میرمنو هغه بنیادی حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغه دوی ته الله تعالی ورکړی دی شریعت ورکړی دی یا په زمين کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري دوی د میرمن څخه دوی بنیادی حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه
د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارني وکړه وشي ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې نه وړه ګټه پورته کوي نوموړي همدا شان ویل دي چې کای حکومت ختميږي همدا تفریقه او اختلافونه بین راوي د یادونې د چتر مولا هبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې و چې د دوی په واکمنۍ کې د خزو حقونه خوندې دي او ګڼ محدودیتونه لړمحالي بللی وو خو څه باندې دوه کاله کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخته کېناستلې دي د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه میرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکو نیول شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوی هم دي تفصيله له سنا کا کړه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکو نیول شوی او 22 کارکونکو ټپیان شوی دي یا د ادارې د چاشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشر دوستانه کارکونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشر دوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی دوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشر دوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندوی کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیو کارکونکي پرته پاتې نور لیوونه وروسته خوشی شول د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر هم دا شان زیاته کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسي له سختو خنډونو سره مخ شوی دی راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشر دوستانه شریکانو لخوا 1015 پیښې راپور شوې دي وچا د طالبان حکومت چارواکي او وسلوال کسان په 2023 کال کې بشر دوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤل وبلل خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي وچا ویلی چې د خپل شریکانو په همکاري بشری مرستو ته د بیخنده لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دوه مرستو پر سوالو کې د خزرول مهم بولی او د هغوی نشټواله یې زیانمن ګڼلې دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوې دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
بعضی از موسسات بر از اینا کمک میکردن.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړي میرمنې دا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویه موسسو څخه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
کومک هیچ وخت اول ته دریافت نکردیم.
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نمونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوي شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلی دی چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورزو او روزګان ته هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان بسیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. دی د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي. وایي چې د پر له پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت ته پاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره د وطن مو خوشحالي دي، ولسوالۍ مې چوره ده. نو دغه زموږ مشکل باید سره حل کړو. وروره دغه زموږ ګناه چی شته؟ نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درې مدد چې زه ځم ورځ ما راوړه زه روپۍ په کرایه راڅخه خپلاړه سي ولا کله سیل لرو چې راسول ته دا مشکل دی. وروره موږ سیم کارت نه راکوي.
دا ورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغه تل ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر وا او تور زو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت نه دی ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای شي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دی او د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
په اندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې کېږي یو سیم کارت په تامه دي، خو بیا مې یو سیم کارت نه پیدا کېږي. زه پر اوسګام ولایت کې ډېر ستونزه ده چې په ولسوالۍ او په لری اطراف سیمو کې چاپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېر ستونزه ده یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته وخت اخی. نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینجر احترام ستا، نه مثال د یو مایوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د ورزګان اوسیدونکو د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څنګه پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ته وغزیږي حالت دی. اری ولسوالۍ کې باید نمائندګي جوړ شي. حالت خپل کار خپل حالت خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د گیزو دم دل تر روانې د روزګانم دل ير روانې د چارچینو دم دل ير روانې دل پرې و دغه خون بره دا به سالي و دا انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي دا په څو ورځې نوبت سره ورسېږي
دلته کله نوبت ورسېدلې کله نه ورسېدلې کله چې نوبت ورسېږي هغه سمیکاټونو هغه باندې خلاص نو خلک دغه سول سره ډیر مخ دي چې د دې لپاره یو ترتیب په حاله سره ترتیب دا شي یا په ورسوالیو کې د دې څنګه ورته په حاله سي یا بل داسې نظم او ترتیب ورته په حاله سي
په ورزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سمیکاټونه زکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سم دستی خپل خدمات د ورزګان تر ټولو ولسوالي وغځول او افغان بیسیم وازنی شبکې د چي د ورزګان په ټولو ولسوالي کې فعالیت لري خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دې په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې ګډې وډې دي هڅه مو کړ چې په دیاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو د پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو بلخوا د ورزګان طالب سیمیز مسولین بیا وایي چې د افغان بیسیم مسولین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
افغان بیسیم زیات کارول کیږي مرکز کې دوه نمائندګۍ لري یو نمائندګۍ چې د بدهراود ولسوالۍ کې لري او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي سره په هدایت سره هغه به په خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بیسیم مخابراتي شبکې یو نمائندګۍ فعال سي او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغه لپاره وسایل ټیمونه برابر سي هغه به هر ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سم کارتونه به ورکول کیږي
د یادونې وړ ده چې په ورزګان ولایت کې دا مهال افغان بیسیم ایم ټی این اتصالات روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري
اوریدونکو د دغه خبرونه د پایشي بوته نګدې شوی او البته د خبري ټولګي د پایشي بوته ورستای راپور اخلو د طالبان حکومت په کابل کې د کاج کتابتون وټاړه دا چې ولې تفصیل له سناکا کړه ورو
د طالبان حکومت د کابل په لویدیس کې د کاج کتابتون تړلې دی په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومي میاشتې په شپږویشتمه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیس کې د کاج پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و دغه کتابتون یو غړي د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهیان المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا دغه کتابتون د تړلو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونجه شاګردان زیات کتاب مطالعه کړي
د کون کې هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خفه شوم ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو
بستاني کتابخانه هم میتونه منجر بقه
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د چړنې زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري دا ډیره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي
دا کتابتون د کابل په لویدیس کې د کاج پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15 زره ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې زر ټوکه پورې لوستل شوي دي پا په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالي ویا نعمت الله پرنګسیونو غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه. د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې وو. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی د ماخستان 9:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د غراز دوره کوښښو ځانو د پروګرام لاندې برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لاستنه وژل شوی چې د ورستیو معلوماتو لمخې ټول پاکستانی اتبادی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نن پر خپل ایک شبکې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي چې وژل شوو کې څلور ماشومان او یو شمېر ښځې هم شامل دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ایرانی پوځیانو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ چې د پاکستان غبرګونی وپاره. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. دا څویم ځل دی چې ښاغلی کرزی له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او چارواکو سره په خبرو کې دغه مسلې یادوي، خو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو تر اوسه د نړیوالو او د افغانستان د سیاستوالو پر دغو غوښتنو سر نه دی خورولی یا غوږ نه دی ګرولی. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله ښیي چې سګ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د لمنځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یا د ګوزن ریښې یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د اسرایل پوځ وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پوځ نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده، او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنې ګونی سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شتا ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر بې ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبري چې په دې ورسوي کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونه په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورت رینیو کول لپاره، تا تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستلا نه راکړي. اتمیاشتې ویلي وي اتمیاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی. دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ طرح کې ونشو. او د چې کوم کسان دي هغوی ته جوړیږي، هغوی خپل کسان معلوم دي، هغوی له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي. لکه هفته کې میاشت کې 10 کسان هم کتلي دي، 10 کسان هم کتلي دي چې هلته راغلي دروازه کې ولاړ دي، یو زنګي والی دی او پسې شاته بل موټر راغلی دی، نه ایستلي دي، اغوستي دي پاسپورټونه، نه پوهېږو چې دا کوم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ولا زلام خبرې کومه لنګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورټونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم همدا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دي د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي، په هغې شمېر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر و چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي رامنځته کوي او همدارس تور بازار ته لار هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمان مل ننگرہار سے حمید ارتدا میسج فریقین. مگ ہم پاسپورٹ تا شاخو وہ میاشتی کی چې سفت نام کړه دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري، نو پاسپورټ په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کول شي. خو مګ شاخو وہ میاشتې وشو چې پاسپورټ ته سفت نام کړه، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوی دی کچیر ته پاسپورټ غواړي چې په یو میاشت کې واخلي، نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحیف الله د کلی په دمخه کې په کیسه خیمه او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه ما شرایط قانوني جزایی باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته واخلي. او بل د کورنۍ شته وزارت وزیر سایس ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي کابل مسلکي کسون شهیدون ورساوي ا باید وګمري ا باید نه د وطن سره خیانت کوي، نه د خاور سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد ټول ته سلامونه لیکي، هیله احترامات. تران کوم دا چې دا پاسپورټونه کوي ته اسانی راولي او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورټ جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوسه پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورټ جوړ کړم. ما ته اوسه پورې پاسپورټ نه دی راکړل شوی، نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر مې کړی ده. د میزان په 15 اول اسمبلی په 15 باندې تاریخ چې اسمبلی په 15 باندې تاریخ ورکړ، بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم که دغه نوی په رئیس ته څو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلات نه سره خلاص کړي او قانوني بڼه باندې سره کولای شو راشي جوړ کړي او خپ په اصولي طریقو سره.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورټونو د ورکړې په تړاو پریښیو. په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤلو چارواکو لخوا رسیدګي وشي، مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤلو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو. خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره یې په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخندزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف یې د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د یوې فضا رامنځته کول دي. ایا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکو عبیدالله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پی مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوینه ډیره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډیر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډیر جګ وي یا د هغه د سوینه جګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وا. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی اغه سیاسي فتواګانو زیدو نقیز تر په دغه پر اساس باندې سره کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري. دا هغه څه وی چې د دې دراتک نرسته د دې لاست راوړنه نو وسی کی دا بیل سوال لري چې هغه په د میډیا پر
برهاني صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلي چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلې دي د هغوی په مشورو باندې راغلي کابل ته. فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلې چې دای لار سي افغانستان ته، ځکه هبت الله چې له دې سره کتلې د مانا چې کوم پاکستانی چارواکو سره ممکن نه وکتلې مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې؟
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وی، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه و. هغه وخت کې به افریاصاب خټک را روان و، محمود خراچک زی و را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، ته هم دغه خلکو سره نږدې ناسته پاسته لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا غي پاړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منور کوي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره یو موضوع دا چې هغه د ټي ټي پی موضوع دا د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا پاکستان خپل داخلي مشکل لري او په هغه وخت کې دا ام امکان لري چې طالبانو به ورته ډیر څاغه سویلی چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی
او برهانی صاحب روستۍ پوښتنه کوم تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کوم ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي کدي ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی امال مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډه باندې بریدونه شوې دي ټي ټي پی به څومره دغه لیدو کتو خبرو ته غوږ کېږدي یا څومره بعد مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته وز غوږ کېږدي ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه
ګوره ټي ټي پی پاک لبانه بزه دومره تفسیره نه لرم خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چاک کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه ده که چیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی صف الرحمن موضوع وي که چیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وای چې دا ګوره دیوبندي دغه دی مسلک ته ورته دي نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې از چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرلی باید خو دوی بیعت کړی وای ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي
بله
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی نو که سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینې موضوعاتو کې به پکېدی شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي
د چارو شنونکو یو عبدالله برهانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو اوس هم تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخې دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه د هلمند ولایت ستاسو د پیغام درکړم یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سره بل په خدای به دي خاطر و یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کارته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوشاله ده زه خو پر تاسو د ځخ کومستر هر چا خو دې ما پیغام رسوي سی ویرس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دی آزادی رادیو قدرمن و زړه ترانه دې کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او صحتمن او روغ بیاس تاسو څنګه لرم پرتم ربو وایم آزادی رادیو زنده باد آزادی رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد یم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوک یاست زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده نیم زر افغانۍ را کړې دي او ترننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ست کو او ترننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو ماجرینو سره په کار روزګار کې ممرستو کې سو مرسته کیږي نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایا باندې او دلته راته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوی دی سرپنا نه لرو زه لرو فی الحال د بل چا همسایه یو او همدا کوم ورسپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نوم ششتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکو فی الحال سره کومک نه دی شوی 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سره بیا چا کومک نه دی
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي هغه چې دوی وعدې کړي وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې زما یې ده دلی هوایو سړي دي اکثره مهاجر کورونه نه لري باید دې هغه وخوړل شي مننه
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د المعروف والا بیخي سختي جوړه کړې ده خلک بنجانې وي بې عزته کوي سرونه ورخلي بیخي سختي جوړه کړې ده هم باید چې دا نشر شي ځکه چې د دې مشران نه خبر هغه ګرد نارې وي چې ولس د زیان مرسوي ولس د ځانه خوشحاله کوي خودی بیخی از کسو تلاسه چولیم
سلامون آنه که خیلی دی ازاده راژیو طولو کرکون کتا او آوردون کتا ازا دی خوص ولی دی کلان در رولو سالی موجوده حکومت سخا دا غفتان لرو چه موگ تا موگ خو اول ولسوالی پا مرکز که دا باید موگ تا ولسوالی پا مرکز نا خپل زیت انتقال شی او سارا کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ تکار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي مننه د ازادۍ راډیو څخه
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه لیکي هیلې احترامات وړاندې کوم حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغړې ولسوالۍ د اندړ کلینیک په تماس کې اندرسته موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس په کومک وکړي ولس د بلسوې دا د غرو په سترو کې خوب شو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي ولس ډېر شکر حالات کی دا قربان صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ
نازادی رادیو تم دا پیغام دی ور سیم کارتونه نو کړی باندې راډیر کې سیم کارتونه کم دی ورور مردا سی یو چې ودان سیم کارت په لزر کلدار نه ساغه می اورس کار وکي بیا بند د کمپنی ناری وځ در رجستر نه دی چې دا سیم کارتونه نو کې اسانتیا ته جوړ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خالد تزابر ولایت شمخود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم سمس په ځای کې انټرنیټ به خې ځای په دزمږ د انټرنیټ شبکې نهسته زده بر پورو شارواکو نو زه می دا هیله د لاغه سي دزمږ ولسوالی ته پام درنه وکړي سره دی ولسوالی د یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې کې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه د ازادی رادیو زخه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې بر پورو شارواکو پرې وره
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکړي جوړ او روغ وي د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګي او ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکرې هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي د لوړپورو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي
سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارانو ته خدای دې وکړي چې شو او روغ وایست زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ به ارزانه سي نور ځنه د انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم، زما دا وتی 1500 افغانۍ نه بسیږي ما واټساپ ته، نو 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې، د لسر په کاروبار نه یې، نو بار سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې، او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره بازار دی چې ګران دی.
سلامونه نیکی احترامات مې ومنئ، مردا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پورې، زموږ سره هیڅ مرسته نه کیږي، زموږ سره هیڅ کومک نه کیږي، ولې ورور موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېر خلکو دا دی وایي موږ تاریخ کړی دي او بند کړي مو دي، نو ډېر خلکو تاریخ موږ په منډي کوک کړی دي، نو دا ولې نه ماتي؟ زموږ سره ماتي او د خکې د نور خلکو سره ماتي، چې کنده خلک دا غوښ نه ماتي، زموږ سره ماتي دا سره کوم خلک دی ورور دا یا بند کړي یا سم د ملکي. السلام علیکم، دا زما پیغام دی ضرورت.
السلام علیکم آزادی رجوی ټول کارکونکو ته، السلام علیکم. حضرت ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مې دا ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات بندې، موږ کوم دا هیله در سره کړه آزادی رجوی کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو علمون سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو موږ ورته حکومت څخه سره مرسته کوو. سلام.
دا استادې پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي. د پروګرام په ورستیو کې راځو د ورکشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکشو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نه درکسوي دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-0 بلش میراوم 0-2-5-8-1-0. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 1 2 6 4 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 2 1 1 2 1 4 5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.